افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درجه ستایلای دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخ شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزید او د احمد الشرف په مشرۍ د زواکونو د وخت رسیدو ملاتړ کړی چې د زواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1,45,000 زیاتو کسانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 1,16 روغتیايي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 19 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنې روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالي په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویل دي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایی برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پاوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 190 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,568 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 533 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تیره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 655 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 65 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوی او نیول شوی دي. د هغه په وینا خپل هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته سندو چارې پیل شوی دي. د نه دی ویلي چې نیول شوی بیا اسناد کډوال په کوم هیوادونو پورې تړاو لري خو په تیرو دوه کلونو کې ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 500 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره درو لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله دا سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري. پوراند پراپورونو کې باور چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز غوړه کړی. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندری تیز شوی. آیا هغه جدي دی؟
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغې هیواد چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکڼیو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بغواش تر راغلی نو اولادونه مې راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي د دې هېواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې وشتل شوې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. خو له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده، د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه بیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرشه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشودلو په شرط تیر شپه آزادی رادیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجه پیل شوه او 2 ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په بینا د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدل دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمباری وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي. خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونه چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتون کوي، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله پترس کې د خپل پوز د وجه پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولای. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړې چې که افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباری کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په دې ورسره کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هواد د چارواکو لوري فشارونه بیا زیات شوی دي. د ایراني وجکپوري امنیتي چارواکي د هواد کې د بی اسناد بهرنوي ادباو او د کار ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورستر بلې د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هواد یو جکپوري امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بی اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په د هواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلا په د هواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پینشن می پورس د دسمبر په شپږمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانونیت به په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیشتاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي رادیو ته وویل
اکثر مشه کې د کیش اومیم.
یو کال کې چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیره هیڅ څوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکو احمد زبیر وای څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې کڅوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلای دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو واکته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي چې د دې هېواد هوایي شرکت الوتکه ویشتل شوې ده. د آذربایجان د هغې الوتکې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې ولوېده شک دی چې د روسیې د هوایي دفاع په توغندوی ویشتل شوې ده. په الوتکه کې یو ټپي شوي هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اورېدلی و. تفصیل له اسمت سروان په راپورټ کې.
څلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکي امبرایر الوتکه د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15مه نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شو چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تېره شوه چې په تیرو میاشتو کې ماسکو پکې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له ځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندی د ګروزنی په اسمان کې د بی پیلوټ الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوې. د آذربایجان جکپورو چارواکو هم انادولو خبري آژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لیدلې و د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لوري په نښه شوې و. په همدې حال کې روټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د منقشلاق سیمه ایز سارانوال ابي لایبیک وردا بایف د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لویدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسیې ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه وه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیرېده د الوتکې د موقعیت موندونکو سیستمونه هم ګډوډ شوي وو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندی د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسی سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیرېده د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بی پیلوټ الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوخت وو. وی هوایی امنیتی کمپنۍ د پنجشنبې په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي وي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم سم فعالیت نه کوي. دوی وايي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګډون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغېدو او د غرض ساتنې ته اړتیا لري. نور د عابد سپوږمې په راپور کې
د ژمي د موسم له پیلو د حواله سړې دو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکو د مرکز ګرمۍ او د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشه چې د کابل د مکرویانو یوه اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمون ستونزه په مکرویانو کې ډېری دي. مرکز گرمی فعالی نه دي. زه د سالندې سخت ناروغي لرم، د پښو او ملا تکلیف لرم او په څوکې په ناستل مونږ کوم. د ټولو مکرویانو نو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډېری دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان مې هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم هم جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیات تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه او بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف د مهال ژوندۍ مې کوم.
موږ 45 کاله کیږي چې دلته وسیږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست په لکنو کې د انقامونو یو والی تر سر لیکلاند د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه لوب اتلولې چې د بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړ د خوست مرکز ولسوالۍ شپاړس لوبډلو پکې ګډون کړی و. دغه لوب منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوب د میدانونو او په څناڅه لویه کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډیر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اوري.
دا د خوست د لکنو اړوند د بودیخیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یاد لوبي چې د اړیکو په نوم دی وی نا دولتي مؤسسه مالی ملاتړ تر سره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز ولسوالیو شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته ویل
د دې موخه دا و چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ اغه ستونزې اغه تربرنې له منځه لاړ شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبي د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټوري بولي او وايي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وايي
لوبي د ټولنیز اړیکو ټینګولو لپاره د نشه یي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومیدي دلته ځوانانو درې می سترای کی لوبي کی او د نشه یي موادو مخنیوي کی.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبي په لاره چوي په هماغه کچه د ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخه پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدد لري چې په رتلونکي کې دا ډول برنامه نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوب منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي، خو د لوب لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوب یو منتظم شریف خان پختونیار وویل
یو ار وخت د فورم د چلای برابرۍ کړی دي او موږ ته د فدراسیون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوی دي، خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وښ جوړ کړی دی. د مسولینو په وینا هر ورځ د ژوبڼ ته په لزګونو کسان ورځي، خو په ځانګړي توګه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دی صادق رښتینی په راپورټ کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولار لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګ شکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو تراغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش تراغلی نو اولادونو هم راوستل دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانات سره د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایل په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره. ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلې هیواد دی چې خوشحالي او شینی تر ډېر حد، نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لایسی ام به غټان راتللی سی یو غزهنی آرامګابی ذهنونه بیا آرام سی.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار وسیدونکو وای په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب خور ودان زموږ ټول وطنوال په شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسط تو غره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلي او څه نور داس دې دې جمع دي څه غوښه مړه دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ ظاهر لرو چې بس په ما پول په اړول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی د پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زر امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخ او سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي دا نور ورځې عمره ځي خلج د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې راش ډیر او د غلرم ګرځ د وحشي ایوانان لرم خو دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي تر 15 رقم یې رسوم ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالت کې ځایونه نه جوړ د کوم ایوانان چې ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدان او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.